کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ورځ په خیر دی. ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 19 سره برابره ده. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامی نړۍ باید طالبان بشری حقونو درناوی او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته راوبولي. اغلی امیری دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلي، له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم غږېدلې. نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارد ډالرو 600 میلیون پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې د تعلیم، کورنۍ او ټولنې اړوندو برخو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. انتونیو ګوترش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالې د موندلو هڅه کوي او زیاته کړه تروریستان غواړي له هغو هیوادونو چې وضعیت یې حساس دی د پناه ځای په توګه کار واخلي. رویټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته بسپنه چمتو کوي. سرچینه زیاتوي چې تمه ده دا پیسې به د یونیسف د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په اروپا کې لږ تر لږه 9 کسان پرونی توپان وژلي دي. دا توپان په برتانیا کې بېساري بلل شوی دی ځکه چې میلیونونه کسان یې دې ته اړ کړي چې پناه ځایونو ته مخه کړي. په پلازمینه لندن کې د لومړي ځل لپاره د هوا له کبله د سره څراغ خبرداری ورکړل شو. د توپان په ختیځ اروپا کې د الوتنو، ریل ګاډو او بیړیو سفرونه ګډوډ کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وروسته له هغه وکړه چې له خپلو اروپایي متحدانو سره 45 دقیقې د ټلیکانفرانس له لارې د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړې. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. وابوري چې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي.
ښځو ته په ټول هغه حقوق ورکول کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي. په دې مورد باندې محکم ویلي او بیا هم وایي کومه کمی به نه وي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان غبرګون اورېده. نړیوال بانک یوه طرحه هم چمتو کړې چې پر اساس د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو نیمایي د بشري پروژو تمویل ته ځانګړي کېږي. ایا په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د طالبانو او امریکا د همکارۍ امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
افغانستان is facing its worst.
افغانستان د لوګي له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان په شدیده توګه له دې اړخه اغېزمن دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقوقو او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. د دې موضوع جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذې رینا اميري د اسلامي همکاري او سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه خبرې اترې کړې. د لیدنه پروند جمعې پورس شوی. رینا اميري د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبري کړې او لیکي د لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوی او په کې ټینګار شوی چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کې دوه ځواب ویونکي کړي. رینا اميري له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټولګډونه حکومت جوړ او تر خواهی د معترضو ښځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی اميري زیاته کړي د ښځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او ښوونځیو، کار، ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمینه برابره شي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلي او تر خواهی د اسلامي پراختیایي بانک مسؤولانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړې. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیواکې لاندې دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د ښځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیواکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد:
تمیمر د ښځو د حقوقو په مورد باندې هغه شرعي حقوق ته ژمن ده او انشاءالله موږ ښځو ته په ټول هغه حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي دي. په مورد باندې موږ محکم ویلي او بیا هم وایو کوم کمی به نه وي.
خو له دې ژمنې سره سره د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خپره کړي او پکې د ښځو وضعیت ته اشاره کړې، لیکلي له ښځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او له نړیوالې ټولنې یې په ځانګړي ډول له هغو هېوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه یې شخصي عقدې او له افغانستان د وتو لپاره یو تګلاره یاده کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې مو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د څرګندونو لنډ جزئیات واوریدل چې وایي له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. له دې مخکې متحدو ایالتونو ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په همدې موضوع مې د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات سرداشت شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا ده او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویر او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویر لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیا باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو.
د سیکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دی چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په د افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې دی حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجرات وکړي. او دویمه موضوع د طالبانو د ارادې ده او د دغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنې وي چې که دغه سي اسلام پاله ډلې وي او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکله وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدی شي. د امریکا ولسمشر سو واری په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې پر تر ډېره پر دې و چې دا ترورستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بې له شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي د هغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ اوسي. که چېرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تللی شي چې بیا د دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقې او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د پرونیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. انتونیو ګوتریش پرون وویل چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته دی. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان په سلو کې 95 امن دی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکی په داسې حال کې د داعش له حضور نه انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د خپلو غړو شمیر زیات کړی دی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي د تروریستي ډله په افغانستان کې فعاله ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته بلکې په ټول افغانستان کې نشته. دې ته ورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشي بدلون پرون ازادي راډیو ته وکړه.
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه اویل کوم ورځې چې وې هلته لږ بې نظمي ګډوډي وه، تقریبا دا څلور میاشتې پوره کېږي چې داسې کومه پېښه نه ده شوې په ټول مشرقي کې نه ده شوې، یوازې که د ننګرهار نه لږ ورواوړو.
د پرسیال کې ده چې په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قمندان جنرال کنت مکینزی په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته ځیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په تېرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته یې وړاندې کړ، د داعش د غړو شمیر په تېرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 95 امن او خوندي دی او 5% ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید نیت لري. ښاغلی بایدن ویلي چې روسیا ښایي روانونه کې پر اوکراین حمله وکړي، په داسې حال کې چې روسیه وایي پر اوکراین د برید نیت نه لري. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د دسر منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي. خدای له هم ډیپلوماټیک حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون پسپینه مړې کی خبري غونډې ته وویل له هم دې شبې ماده منلې چې ولسمشر پوتین خپل پریکړه کړې ده. موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړې. بایدن وویل چې د ده اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلازمېنې کیف چې 2 میلیونه او 8 لکه نفوس لري برید وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنجشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لاره خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیه وای چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحد ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بېلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
ولسمشر جو بایدن وایي د ده زړه دا منلې ده چې ولسمشر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. په دې اړه جزئیات مو اوریدل. روس پلو بلتون پالو روسیې ته د اوکراین د ختیځ د ځینو سیمو د اوسیدونکو د لیک خبر ورکړی. لویدیځو هیوادونو مخکې خبرداری ورکړی و چې روسیه د اوکراین د نیولو لپاره د پلمو په لټه کې ده. د راپورونو له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره پر پوله د پرتې سیمې رستوف د بیړنیو حالاتو وزارت ته امر کړی چې هغو خلکو ته چې د اوکراین له ختیځ څخه روسیې ته ورځي لازم امکانات برابر کړي. دا اعلان د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له تودېدو وروسته کېږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال احتمال ډیر نږدې شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا هم ده نن رزی اقتصادی خبرونه.
د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت ټولو هغه کورنۍ او شرکتونو ته چې د کرنې او بولګولو بندوالۍ په برخه کې فعالیت لري خبر ورکړی چې راتلونکي کرنیز نندارتون کې د خپلو توکو د ننداري لپاره د غرفې اخیستلو فرمه د کپ میاشتې په لومړۍ نیټه یعنې سبا ترلاسه کړي. د دغه وزارت وین مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل د بزګر میله او کرنیز نندارتون به سږکال د وري میاشتې له 2 متر 15 منټې پورې د 4 ورځو لپاره د کابل په بادام باغ سیمه کې جوړ شي. د ښاغلي عمری په خبره په دې کرنیز نندارتون کې د کرنې بنډ او مالداری اړوند بیلابیل کیفیت لرونکي توکي، پروسس شوي توکي، لاسي صنایع، د افغانستان زعفران، طبي بوټي او نباتات، د اوبو لګولو تجهیزات، مسمیر او غیر مسمیر نیالګي، کرنیز ماشینونه، د برېښنا تولیدونکي لمریزې دستګاوي، کرنیز فعالیتونه او کلتوري بوختیاوي بنندري ته وړاندې شي. له افغانستان او پاکستان ته د سوداګرۍ خونی پلاوي د سفر په دوه مورز د افغانستان لپاره د دې هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي سره لیدلې. د دې خونی لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې 4 ورځې ناوخته خبره کړې ویلي افغان پلاوی له پاکستانی پلاوی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پښته سوداګری زستونزو د ګډو پانګې چونې ترویج او د دوړو هیوادونو د سوداګری او ترانزیت په برخه د لازمو اسانتیاو درامسته کولو په اړه خبري کړې دي. د خبر پاڼې په حواله پاکستانی پلاوی هم افغانستان ته د سوداګری توکو لیک په برخه د شته تخنیکی ستونزو د پاکستان پولیس څخه په ګټه اخیستنې د سویلي اسیا نورو هیوادونو ته د سوداګری توکو لیک او افغان سوداګرو ته د پاکستان ویزو صدور په برخه د شته ستونزو د حل په برخه کې خبري کړې. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرانيو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو 90 افغاني 2 ویا پوله، یو ایرو 103 افغاني 1 لس پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني 85 پوله، یو سودریال 3 افغاني 8 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 4 پوله، زر هندي کالدار 1 زراتی افغاني او زر پاکستانی کالدار 1500 افغاني.
د ازادي رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره و. قدر منو اوریدونکو په پاتې 3 دقیقو کې به اجمل اند له تاسو سره وي. خو له هغه مخکې وروستی خبر. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ویرجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیزي. لدې موضوع څخه به خبر است. څلور سرچینو ویلي دي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سمبالیږي چې له افغانستانه هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروسته یو هم په دې نږدې راتلونکو کې وتړي.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هر کله کوم. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل تازه رپورت کې لیکلي افغانستان د ولګي له یو بد بحران سره مخ دی او د دې هیواد ماشومان له دې وضعیت سخت قسمن شوي. په همدې حال کې شارلوت روز په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د رسنیو د برخې مسؤلي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 15 میلیونه ماشومان د ولګي له ګواښ سره مخ دي او افغانستان کې د طالبانو له حکومت وروسته په خوارسواکۍ د اخته شو ماشومانو شمیر دوه چنده لوړ شوی دی.
د کابل ښار په یوه څنډه کې د سړو خیمو لاندې یوه مور د خپلو ماشومانو لوږې اندېښمنه کړې ده. ریحان د اتو ماشومانو مور ده او میړه د زړه په ناروغۍ اخته دی. دا مور وایي یو نیم کلن ماشوم یې په خوارځواکۍ اخته شوی او ماشومانو ته د خوړو د برابرولو پیسې نه لري. دا وایي شپه او ورځ له خپلو ماشومانو سره په وچه ډوډۍ تېروي.
په دې لوګه کې یوه ډوډۍ په لس افغانۍ ورنی سوزموږ ماشومان پرې نه مریږي. په ورځ ژاړي. د یو نیم کلن ماشوم مې هم وزن کم شوی. ویره لرم چې خوارځواکۍ شوی نه وي.
د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې د دې لس کسیزې کورنۍ په شان په سلګونه کورنۍ په افغانستان کې شته چې د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره په کافي اندازه خواړه نشي برابرولی. دې ستونزې نه نړیوالو بشري حقونو سازمانونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغان ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې. دغه صندوق په خپل یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي. په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې د نړیوال صندوق د رسنیو مسؤل شارلوت روز په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر دوه چنده زیات شوی.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان یې په شدیده توګه له دې اړخه اغېزمن دي. نو دغو ماشومانو کورنیو راته وویل چې دوی د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره څه نه لري. نو له دې امله خپل ماشومان کار ته لیږي یا هم د هغوی خواړه کموي.
میرمن روز ویل د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. هغې وویل افغانستان د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته یو شمېر کلینیکونه او روغتونونه د مالي ستونزو او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوي دي. د میرمن روز په خبره دا یوه لویه ستونزه ده ځکه ماشومان د اړتیا وړ روغتیایي توکو ته لاسرسی نه لري او یو شمیر ماشومان هم د ډاکټرانو او د درملو د نشتون له امله له درملنې وړاندې له شفاخانې څخه کور ته لیږل کیږي. هغې ټینګار وکړ چې د دغه کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره باید غربي هیوادونه پیسې منجمدې نه کړي او پرېږدي چې نقدې پیسې افغانستان ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه بنسټ ویلي و چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې 115 ماشومان سینه بغل ته له اخته کېدو له امله او 40 نور ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې تازه اندېښنو په تړاو د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو خو زموږ اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب رانه کړ. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې د دغو ستونزو د حل لپاره د نړیوالو مرستو د جلبولو په هڅه کې دي.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
ګڼو ورځپاڼو او رسنیو د هغه افغان ماشوم په اړه لیکنې خپرې کړي چې په زابل کې یوه ژور څاه لوېدلی و او پرون مړ راوویستل شو. دې پیښې همغه راز چې دننه په افغانستان کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی، د نړیوالو مطبوعاتو پام یې هم ور اړولی دی. د حیدر په نوم د 18 کلن ماشوم درې ورځې په 25 متره ژوره څاه کې بند و. ایوننګ سټانډرډ رسپانډ د دې موضوع په اړه په مفصل راپور کې د کلیوالو او طالب چارواکو عکس خپور کړی چې د پیښې ځای ته نږدې پرمځکه ناستی. رسپانډ هغه مکالمه چې تر مړینې مخکې حیدر او د هغه پلار کړې وه راخیستی او لیکلی دی چې دا خبرې د خلکو لپاره لا دردونکې وي. د نورو ترڅنګ د بریتانیا ګارډین او د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼو او یورو نیوز تلویزیون هم په دې موضوع لیکنې خپرې کړي دي. خو په دې منځ کې بزنس سټانډرډ ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د یوه جګپوړي امریکایي جنرال اندېښنه خپره کړې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته ځیره ده چې څه پیښی شي. دی وایي چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګری نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړې کړي، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. ډیپلوماټ مجله هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا مجله لیکي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به بهرنیو سختري زورډلو ته اجازه ورنه کړي، خو القاعده د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي دولت خراسان څنګه او نور ډلې په دې هیواد کې میشتي دي. ډیپلوماټ زیاتوي که څه هم د طالبانو مشران وایي چې نور په افغانستان کې القاعده ډله نشته، خو ملګرو ملتو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د القاعده ډلې حضور څارلی دی او په عین حال کې داعش ډله د ځان د تنظیمولو په لټه کې ده. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابره شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د ډیپلوماټ پر اساس که داعش غشتل شي نو ټول نه شي چې په افغانستان کې به تاریخ بیا تکرار شي. مجلوی د ته په پام چې د افغانستان ادارې کمزوري دي، اقتصاد د پاشلتیا په لور روان دی او بشري بحران په اوج کې دی، نو له داسې یو حالت سخت لريدلې شګټه اخیستل شي.
تاسو دا پیغامونه نو پتر ورسید. ستاسو ګن پیغامونه مکتره رسیدلې دي.
سلام علیکم. زیاد وردگ ولایت سید آباد ولسوالی اوس مهال د کابل په حسین خیل منطقه کې کډواله شپې ورځې تیروو. موږ وروره ډېر مجبوره یو، کور مو په ملیخیلو کلي کې ړنګ شو، هیچا موږ سره کومک نه دی کړی، هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایي وس نه لرو، په کرایي کور کې ژوند تیروو، هیڅ موږ سره کومک نه دی کړی. موږ د چا نه کومک وغواړو، تا ته ورشو، موږ ډېر مجبوره یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو، د خلکو نه د کور خوراکي توکي پیرا نیسو. ډېر مجبوره یو په دې برخه کې، زموږ سره همکاري وکړه. لطفا زما نوم دی فاطمه، د ورور نوم دی احمد شاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ، زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 او 9 3 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ، ډېره مو مهرباني به مو وي.
خبر کوئی چلنسی والا خبر ہی تھا نا پری خود نئی ملک پری خود نئی ماوین ملک پری خود خبر ہی تھا ما خلق راگلی چاخواہی لکھی دا اوس زغ خپل کلتې زما په خوا کې اخو دي خو ټول هم څنګهانو لاله مواد واغسو او زړه دې مونږ ورته ګرځو او د تقریبا چې مونږ دې سړي کسان لاړو چې اپریل خو دي والله هي چل ته لاړو په انکشاف دې هات کې رئیس ته اپریل خو دي پیاده لګي او مونږ ته پیرادار مخ ته ولاړو رئیس ته نه پری خو دي نو چې سړي رئیس سره خبرې نشي کولای او رئیس ته پری خو دل کیږي نه لاګې باغ موضوع سه حل شي هغه مشکل وسو کار کوي دلته دا سیمه ملي روان دي یو د خدای لپاره راته افغانان دا چې در په در خاوري په سر دي نورم دا چې در په در کېږي خپل خود شینه ورکوي چې اکه مې بل را لېږي د خدای دپاره ورکوي یا د کوم خپل مقصد دپاره کافر مونږ سره کومک کوي مګر مسلمان د دې مخنیوی کوي او مسلمان یې مسلمان له نه ورکوي دا داسې مخلوق دی خدای دې مونږ ورکوي. السلام علیکم.
طالبان حکومت نے مجھوال ملی بیراغ بتا آزاد کی سب سے سلویش کال کے دے چیدا بیراغ نو اکشت سوے نو طالبان یو کال یا شپگ میشت کی چی حکومت سوی او سکشت سوی نظام دا اس ممکن ہے نگر چی طالبان دا بیراغ شت کی سب طالبان انتا دنک فضل تاوار ہوتی
ستاسو پیغامونه و چی مکتمو راستا ولی بو وس هم دومره نور خپرونو کې زما همکاران در سره دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي خو دا شیبه پام وکړئ د نن ورځې د خبرونو لنډیز ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی رینا امیری وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته راوبولي. میرمن امیری دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړې دي. رینا امیری پر ټویټر لیکلي له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم غږېدلې. نړیوال بانک یوه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو شپږ سوه میلیون پر هغو پروژو لګول کېږي چې ګټه یې په افغانستان کې د تعلیم کورنۍ او ټولنې اړوندو برخو ته رسیږي. رویټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له افغانستانه نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. انتونیو ګوترش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل چې تروریستان په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي او غواړي له هغو هیوادونو چې وضعیت یې حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. په اروپا کې لږ تر لږه نه کسان پرون په توپان کې ووژل شول. دا توپان په برتانیا کې بیساری بلل شوی ځکه چې میلیونونه کسان یې دې ته اړ کړل چې پناه ځایونو ته مخه کړي. په پلازمینه لندن کې د لومړي ځل لپاره د هوا له کبله د سره څراغ خبرداری ورکړل شو. دې توپان په ختیځ اروپا کې د الوتنو ریل ګاډو او بیړیو سفرونه ګډوډ کړي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه منی کې خبریالانو ته وروسته له هغه وکړه چې له خپلو اروپایي متحدانو سره یې پنځه څلوېښت دقیقې د ټلیکانفرانس له لارې خبرې وکړې. د ولسمشر بایدن په وینا ښایي ماسکاو روانه اونۍ پر اوکراین حمله وکړي خو روسیې ویلي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د افغانستان څخه گاونډیو هیوادونو ته د نشې موادو د قاچاق خطر شته.
دا چې آیا له افغانستان څخه د باندې د نشې موادو د قاچاق خطر شته کنه؟ زه وایم هو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونه وایي لمالی ستونزو سره سره بیا هم د موتاد او امیدوارو میرمنو درملنه کوي.
بیا دوره کې دې کمخونی ډیر زړه سبانی کیږي. باید دې فشار روز مره چې چې دې فشار باید جیک نه وي.
د ګلشن په نوم لوي داسې روغتیاي کارکون کې سرمرکل لرو چې کور په کور ګرځي او د موتادو میرمنو درملنه کوي.
نو کله چې موږ یو کور ته ورزو ور داخلي کو، واقعي موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ورشو د دې مشکلاتې پوشش لاندې ونیسو.
د سید زلمی په نوم یو موتاد وایي نشي می حافظه را کمزورې کړې ده.
کله مو چې پوډر شروع کړ په دوا کال کې د سه یو بکلم لکه الکان راتول شو الا عالم کته ژوندې پات شو.
او د پروګرام په پای کې واپس لا پوری ډرامه لرو.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟ کار ته ولاړم. لاغي خو یو کاکا په موټر کې راوستل. وای له غوړم چې ساسه کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زمو کور څه کوي.
اوست خبرونه لومړی مطلب ترازو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو استاذ وایي چې د افغانستان نشئی مواد د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ کېدلای شي. ټام ویست وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا په نشټوالي کې د نشئی موادو په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ناوړه استفاده وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کال پورې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولي، خو له شپږ میاشتو راهیسې په دې برخه کې خپل فعالیتونه مرستې درولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وایي له افغانستان څخه د امریکایانو تر وتلو وروسته داسې اندېښنې شته چې د افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته نشئی مواد قاچاق سي. ټام ویست د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د وینا پر مهال وویل له افغانستان څخه د امریکایانو وتلو د افغانستان هیڅ یو ګاونډي ته ګټه نه ده رسولې.
Is there a danger of seeing the movement of narcotics outside of
Da chaya la Afghanistan se khadaban de nishi mawad de qachaq o khatar sta kana zawayam ho da chaya Taliban da twan la rich la Afghanistan se kha de simi hiwadun ta de tarhagari de urtlo mkhawani si zawayam ho la kama chwe la da twanai sta ye masail to pakato sara shayad gawandi hiwadun da America la huzur prata andishman wi.
For those reasons if I were neighbors I might worry about American engagement.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي له کومې ورځې راهیسې چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې بندې شوي، په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو جوړولو او قاچاقو د وضعیت په اړه سروې نه ده شوې او په دې اړه هیڅ راپور هم نه دی خپور شوی. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ او مرستو سره تړلې بولي، خو سیګار وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پالیسی د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیم مرستو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې د امریکا مرستې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نور هیوادونو لپاره ناوړه ګټه واخلي.
اسلامی امارت چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې د چاپ ضد باندې سو استفاده وکړي.
په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو د خپل نوي حکومت پر مړۍ کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو اوس چې د دې حکومت شپږ میاشتې تېرې شوي تر اوسه د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د قاچاقو د منع کولو په اړه رسمي اعلان نه دی خپور شوی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غالی چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سي را سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د زهر و کاروان خبرونه درنو اورېدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د معتادو میرمنو درملنې ته دوام ورکوي. د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی ډیر مالی او تخنیکي ستونزې لري، خو بیا هم د معتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي چې دا میندې او یاګیړو کې ماشومان یې له مړینې څخه وژغوري. په دې اړه معتادې امیدوارې میرمنې وایي چې لږ کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي. له همدې عمل هم د دوی او هم یې په ګیډو کې د ماشوم ژوند له خطر سره مخ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مالی او تخنیکی ستونزو ترڅنګ په وروستیو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په تېره بیا معتادې میرمنې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نفیسه او معجبین هغه معتادې میرمنې دي چې د لنګون پړاو یې تازه د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې تیر کړی دی. دوی د معتادو ښځو په تېره بیا امیدوارو میندو لپاره طبي خدمات ډېر مهم بولي، ځکه چې کورنۍ ښځو ته چندان اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورشي، او دا مرکزونه تر ډېره بریده په خپلو کورونو کې د هغوی درملنه کوي.
د لنګون مخکې چې دلته راغلم، د وینې د کموالي د ناروغۍ درمل یې هم راکړل او هره میاشت به یې معاینه کولم. کله چې به مرکز ته نه راتلم نو زموږ کور ته به راتلل او زه به یې معاینه کولم. کله چې مې ماشوم وزېږېد ډېره مرسته یې راسره کوله. زما ماشوم ته به یې پمپر او ما ته به یې د وینې د کموالي او کمزورۍ درمل راکول.
ناجور شدم آمدن دوای کم خونی.
کله چې ناروغه شما راغله لازما ماشوم ته درمل راکړل. کله چې دلته راغله ما جراحي عملیاتو ته مې اړتیا پیښه شوه. خو میړه او خواښې مې روغتیایي مرکز ته د تلو اجازه را نه کړه. اما ډاکتران راغله او هغوی یې پوه کړل ډېره کمزورې شوې وم، زه یې عملیات کړم. اوس چې مې ماشوم ناروغه شي دې مرکز ته راځم. ډاکتران زما او زما له ماشوم سره مرسته کوي.
همراه خودم همراه طفلم کمک میکنه.
د افغانستان د پخوانی حکومت تر پرزیدو مخکې د 1400 شمسی کال په لومړۍ میاشتو کې د ملګرو ملتونو د څېړنو لمخې په هرو دریو معتادینو کې یوه ښځه بلل شوې وه، خو په 15 ښځو کې یوازې یوه د معتادینو درملنې مرکزونو ته تلای شوای. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره شینکۍ مینوال وایي چې امیدواره میندې ډېرې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري، ځکه لږ غیر مسلکي چلند هم د دې سبب کېدای شي چې مور یا هغې په ګېډه کې ماشوم له منځه یوسي.
تیا دوره که دیگه کم خونی مقاومت دیر کته دیر زر عصبانی کیگی باید دیر فشار روز مرا چک شد دیر فشار باید جیک نیه و روز دولاده تا مونگا جسمی و روحی مریضان دا مریضان تداوی که مونگا دیتا هم پوهاوی ورکو ورتاویش دا نشهی مواد ماشون مثلا سوی شکل دا وزن کمی دا مونگا نوات ورکو دیتا پیگی او مونگا ایچ وقت دا عمل دوران که مونگا دا مواد پی نشو کولا چه قطع کو ولی کلا چه دوی مواد قطع که دیتا دیر زیاد شدید دردونه پیدا کیگیش دا غا دردونه سبب دا سخت کیگی.
خود معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ډاکټره فریمان اکحت وایي که مور وکولی شي د امیدوارۍ په لومړیو کې نشه پرېږدي، دا کار به هم د دې او هم به د دې په ګېډه کې د ماشوم په ګټه وي.
که مور د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې نشه پرېږدي ډېره ښه نتیجه لري، ځکه په پاته موده کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي له نشهیي موادو څخه پاک وي. ښکاره خبره ده چې کله مور نشه پرېږدي کولی شي چې له ویټامینونو او خوراکي موادو څخه ښه ګټه واخلي.
په ښارونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د ډاکټرانو په وینا په ځینو ولایتونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو تر کمیدو وروسته ځینو ښځو د درد آرامولو او ذهني فشار کمولو لپاره د تاریاکو نشو ته مخه کړې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره سره بیا هم د معتادو امیدوارو مېرمنو درملنه کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. د ګلشن په نوم یو روغتیایي کارکوونکی له 40 کالو راهیسې کور په کور ګرځي او معتادې مېرمنې دې ته هڅوي او زمینه ورته برابروي چې نشه پرېږدي. دا وایي چې تر دې دمه یې د ډېرو معتادو مېرمنو درملنه کړې ده. دا چې ګلشن ولې د معتادینو درملنې ته ملا وتړله او په دې لار کې له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې له ازادي راډیو سره مرکه کړې او په پیل کې پر دې غږېدلې چې ولې یې د معتادو مېرمنو درملنې ته زړه ښه کړ.
کله چې موږ خپلم دغه معلمي بخش کې چې په اګي پروګرامونه به زموږ مکتب ته بل بده دغه کسان چې دي نور مراکز نه برات لري او باګي ورکول هم په هوی به ورکول شاګردان ته ازار مواد مخدره کې تریا کې مجموع ټول مخدره مواد کې دی په شکل معلومات ورکول زموږ خپل سرورو یا لقمندی می پیدا شي ځان به په دې مسلک کار شروع کوم هم هغه خپل مسلک خپل معلمي خوش کړل خوشبختانه نجاستان تر تراله ماده سوشل ورکر په صفت البته په اول قدمه کې تقریبا اشل کله کیږي په دغه بخش کې ذکر کوم
بدی برخه کې د کار کولو ستونزې څه دي
کله چې موږ یو فامیل ته ورنوز موږ د خون بسترتمن په نوم یو تداوی لرو چې په کور کې فامیل سره مشوره شروع کوو هغه ته غي اما په هایو ورکو نو کله چې موږ یو کور ته ورزو ور داخلي کوو هغه موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ور شو د دې مشکلاته پوشش لاندې ونیسو او دا هم چې چون موږ په څونه هیو کې د کابل کار کوو مختلف نه دي کار کوو دا هرڅپاتونه یا تجمود متدن شته د نقاط ته خپل نوم یادی کې دا هرڅپاتونه اوس بدبختانه چې دغه د امارات اسلامي خوانه اوس د دروخت کسان دی او جماوري کیږي دا غزینه دا ورسپورتونه چې کله جام شي نو زموږ پروګرام نافذ پاتې کیږي ځکه چې هغه موتاد تر نیمه پور درملنه شوی بعد هغه نه لونه شکایت زموږ خدمات مستفید شي بل یو غټ مشکل دا چې کله چې موږ ټولین ته ورزو خپل دامه په خوي خلکو ته ورکو البته روغ د کسان ته د مړون د خونه هم اجازه دې نه ورکړي چې سیمه مرکز ته ورشي او د دې درملنه وشي نو موږ په دې نوم نه ورزو چې موږ د دې موتاد تداوی کوو موږ دا یو بل په عنوان باندې یو بل مشکل په عنوان باندې ورزو او د دې مشکلات په پوشش لاندې نیسو چې تر څو یې مړه هم پدې ونه پويږي د څه فامیلو نشه چې باغې کې خزنه مړه دواړه متادي خزنه مړه نه خبر نه دی مړه د خزنه خبر نه وي نو موږ په یو بل انوار باندې تداوی کوو خو متاسفانه کله چې کور ته ورزي یا د کور د ازاو سره یو ځای کیږي دوباره به په مواد مخدره باندې غوښته کیږي یو بل غټ چالش چې په موږ په خپل درملنه کې لرو دغه چې دغه زیاتره روغ د کسان چې دي د خزې البته دې خپل کور نه نشته په کورونه کې همسایه په ټول ژوند کوي کله چې موږ خپل درملنه شروع کوو په دې باندې دی و ماده کوو نو کله چې یو جلسه دو جلسه زمنګ مشورونه واخلې به چې ورځ موږ مراجعه کوو کور شغه مریض د غزینه کړه کړي ورځي ته دي
نو دومره ستونزو سره سره بیا هم ستاسو لاستراوړنی په دې برخه کې څه دي
په دې شو کارونه کې تقریبا ډېر کسان موږ تداوی کړی دي صحیح سالم شو ته راځي کړی دي تقریبا موږ 2 نفر خوشبختانه په دغه بخش کې موږ ترن کړی دي خزي البته چې د پیټ جو کیټر یو ولنټیر په صفت موږ سره کار کوي تقریبا د زر فامیل نه پم ډېر تداوی کړی زما خپل شخصي نظر او دا هر فامیل فکر وکړي چې شپږ نفر او نفر لري هر فامیل ما په خایم متور کړل او دې متشوف کړل چې تاسو ځنه تداوی کې په سنترونه کې البته
دغه استیګما یا په اصطلاح د علاقه د ننګ یا د پیغور دا په معتادینو کې موجود ده چې خلک معتادینو ته پیغور کوي آیا خلک تاسو تر اوسه پیغور نه درکړی چې د معتادینو په برخه کې کار کوي چې راشي معتاد به شي کېدای شي دا به شي ها به شي
ولې نه ډیر زیات مخامخ شوی وسو ځکه چې د دنیا د مواد مخدر جوړ دي خیر جدا یا بخي بیره دنیا ده کله چې دي کې انا فرق کار کوي تبن په اول کې موږ ته چې کله موږ ته شروع کوو چې کله به بیرونو وته لاته به د پوډریانو ډاکټر آندي په دې اندازه باندې سپک نه کتنه شته په دې دغه کې د جامعې خوند شولند خوند د تهدید تاخير سره مخامخ یاستو همیشه
تاسو شل کاله د معتادینو په برخه کې کار وکړه خلک وایي ویل معتاد سره شي څو دي کې کېنی سړی ورسره معتاد کیږي تاسو تر اوسه پورې ولی جوړیاس ولی ورسره معتاد شوی نه یاست
یما سکه اشخاص فکر نه کومه که دا سیستم سم مخامخ خو به هم انسانان است مو دا د سې وخت سره مخامخ شي وستو کله چې فامیل ته نه وته لسه فکر وکړه تقریبا یو کال مخکې عین نن د سې مشکل مستون سم مخامخ شو کله چې اوتاخ ته نه وته موږ سې حیات کور د شوبر رکور کې رقم دود چې دی خزي دود کله او مواد استفاده کړي وو چون دوتاخ که فلکان ټول باندې وی اکسیجن موجود نه والته نو کله چې دا اوتاخ نه منګه وته باور کړ خصم تل بدیل لر د مخه د استفراق او باز نور راز لاین پیدا شول چې عجل عجل به خدمات شو غمز زر واخصله او د سیستم سامي شمه خامش کیږي ولنه سم په دې بخش کې کار کوو
یو ښه خاطره را ته کیسه وکوي چې تاسو اوس هم خوشاله یې کله در یادېږي یم دې چا درمنه کړی او څوک مشکل خلاص کړی دې کیسه را ته کولای شي
که خاطرات خو هر لازم ده چې کله چې موږ یو فامیل تداوی کوو درمنه کوو هغه به ته خپل کورنۍ سره یو ځای کوو ټولنه ته وړاندې کوو دغه ټول ښه خاطرې دي اما د ټول نه ښه خاطره دا و په ژوند کې زمونږ چې یو روغ کس چې نوم یې نه اخلم یې سومو د مخ راغې د تخپل زی خرڅوم وجزه مې د زی خرڅوم او دغه باندې ک زه نور وسې اقتصاد مې ډیر ضعیف ده نشم کولای چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکم په دې کې ټول ټیم د نجات لاس یو کو دغه کورنۍ ته نجات ورکړه خدای واسه چې کومه کو سره کوه پیسې برخور لري خوشبختانه چې هغه کورنۍ مونږ بیرته سره یو ځای کړل وغه الک وسنه مخدا ته لسکلان دي کله چې د ترازین زمونږ ټول لاسونه چا پیوسید یو بل ښه خاطره مې ده چې یو بل نفر هغه ګردی خسته ودان چې خوشبختانه په هغه فامیل هم مونږ دې ته و هڅو چې باید خپل ګردی خرڅنه کیږي چې دا کله خپل ګردی خرڅه کین فکر وکړ چې دې ټول ژوند نیم نیم کړه کیږي نو دې په خاطر باندې دا کار مخنیوي وکړ دا یو ښه خاطره ده البته زما په ژوند کې
کله چې سوي دي چې یو کورنۍ ته تللې د کورنۍ بد حالت ته لیدلې او پر تا ډیر بد تاثیر کړی چې بیا څه ورځي د هغه تصویر یا هغه انځور له ذهن څخه نه وتل
دسې فامیل نشته چې کله ورزو ته فکر وکړي چې یو فرش نه لري چې په خولاندې پروتي ډوډۍ نه لري دسترخوان نه لري په ډېر بد وضعیت کې ته تب انسان یو حس بشر دوستي لري نو د دې کې ډېر موږ هم ډېر خپګان او غیظ همیشه مواجه شوي سو حتی زه خپل فشار مې کله دوه اندازې ته جګېږي چې هیڅ اساس فشار مې نه کنټرولېږي ډېر ژاړم په دې وضعیت مې د خپل وطن وانه او د خپل دې خلکو دې حالت سره چې دې ودسته پاتې دي
د نشئی موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ په 12:15 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د کونړ ولایت سید زلمی لشلو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تر نشي مخکې په ایران کې رنگمالی کوله او خې پریمانه پیسې ګټلې، خو کله چې ایرانی پولیسو افغانستان ته راشړلې ل ډېری کمزورې پر لار نشتلای او یواځې دومره پیسې پیدا کوي چې نشئی مواد پرې رانی شي. دا چې سید زلمی ولی او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
اصل کسب خو دغه د رنگمالی دی او دغلته په دغه عمل اوختی، نو تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا کار مکوي. ایران کې بالا شوم په دغه کار، هلته مو تریاک مصرفول ایران کې باغو کوم کار کو دا د منو باغ چوکیدار وم تقریبا یو څلور کاله. اعظم صاحب کار شو عملی و پوښ یې ماغه سره مال ته عملی شو م بس څلور کاله تقریبا د دې یو شل کاله کې پودر او شیشه چې بس ونه سکنو کاسالی وجودم بس زاینه پاسې دې نشو فاجعه او اشکریدی دا بس سوګمن بهږي د انسان ته نه انسانو دینو د کاروبار نه پاتې شو د اعتبار نه پاتې شو چا سره کار کا واغه جواب راک چې ته اوس عملی شې د سنیشي چې سبا کوم شې مان وینه سي کوم سامان یا خو یا بات بس کلام کبار غوند چې رښتیا خبره درته وکم را شو بس سر څه چې لاس تر عدل بس صرفم په نه کول چې رښتیا خبره نو غمال وجنه مجرد بند کنه زما سلور کشران ورونه کو نو وعده شوې ده زندګیان کورونه یا بات نو خپل ورژینه ته چګورم خپل ځان ته چګورم ډیر افسوس را تر دي په دې رات افسوس را دي چې وګوره زما کشان ورونه ژوند دې کورې دکانونه او زه په کده څه بدبخت یم دې عمل واجو دي یو ورځ هم دسه یو ځی ته تلم بس یو بایسکل مو پټ ک د کلی خلک ویني ولم خې پورای وی وارم سر مو ماچو دا وینه په مخ مبايده اما غس فینګر ورته الزه بس مسلمان دی غریب دی پرې دی عملی دی مونږه واخ خپل په حالات کې نه کنه دا عمل د یو شی دی وو به خیر صاحب شي خماري حالات راشي خپل په حالات نه بس اما سچ م کار کو پیدا کوو مې بس په عمل مو ما دوره زرم پیدا کړي 2000 م پیدا کړي 500 م پیدا کړي خمارم په کې پاتې چې هم دا دوره 500 بولې په دې شل کال کې څومره پیسې کیږي تقریبا یو پنځه کاله بیرون وم د کور نه په دې چې په دې اخره وخت ډېر حالات مخ خراب شوی و کور ته په دې نه تلم چې مال د کلی خلک وینو وایي چې د فلان کی زوی عملی شوی ده بس تم چې عملی شو مار سره نه ایره شو ما یو وخت وایل چې دې سکله نه وب کېږم تم سه یو وجود م دلود کله م چې پوډر شروع ک په دوا کال ک د سه یو بکل ملکه الکان راتول شو الله عالم ک ته ژوندې پات شو
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې پر خپل سر د محتاجانو درملنه د معتاد روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو.
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د چې سند څو کلر ډیر رول لري، نظر په مواد د چې کوم مواد نه استفاده کوي، البته شیشه ده، هیروین ده، امفیتامین ده، تریاک ده، ترنکلوزورین ده، د تدیر مواد مخدر په انواع و اقسامو کې دي. یعنی د هر یو خپل تداوی بیل بیل جداګانه تداوی لري، جنسیت هم فرق کوي، نوعیت د مواد استفاده کوي، او مدت زمان چې څونه وخت کې د شخص متاثر شوی دي. دا په درملنه کې ډیر مهمه ده. په خپل سر سره تداوی صورت نیسي هغه نتیجه نه ورکوي. نو د دې لپاره هر ارګان شی باید با تجربه خلک باید ونیول شي، او هغه کسان چې په دې بخش کې کافي تجربه ونه لري هغه نشي کولی ورو کس سره خبرې وکړي، ځکه چې هغه داسې کسان دي چې د جامع نه رټل شوي خلک دي، هغه در چپ خبرې اعتماد نه کوي. دلته په دې قسمت کې باید مسلکي خلک وګمار شي او ونیول شي، تر څو د یو معتاد اصلي منشأ پیدا نه کړي. ته نشي کولی چې معتادیت یا هغې تداوي ته ادامه ورکړي. نو کله چې منشأ یا سرمنشأ د معتادیت د درکېدو پیدا شي، نو په دې کولی شو چې تداوي ډېره په اسانه شکل باندې مخکې لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا سي د چې لسکلن سراج یو بیوزله ماشوم دی. دی و مور او دوی خويندې لري. دا چې سراج د پلار مشر زوی دی، نو د کور ډوډۍ هم د پر غاړه ده. د یو ورځ د کار لپاره لکوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غوندې زیږي شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته هغو لویو کارګرو ته وګوره، خولې ورباندې راماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خفته نشم پورته کولی، لوښې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. د یو څو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چهره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای، په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کېږي، که کار نه راکوي چې بل څه په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جی کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها، دا ستاسو کور دی. تو درګه زه دا موټر ګوښو دروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا.
زویا، نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم. لا هغې خو یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویلې غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مه شي.
خیر اوسې، ته هم ستړی مه شي.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډری دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولیږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، دې ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه. تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته وځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
تا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله